افغانستان کې سهار لس بجې شوې دی. ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوري است نوري هرکلی کوم. دې خبرونه ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو لنډه خبري برخه هم لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د هلمند چارواکو تایید کړ چې په سنګین کې د عملیاتو په ترڅ کې ملکي کسان وژل شوي دي. ترکیې د چین د حکومت لخوا په دې هیواد کې د اقلیت ترک ټبرو ځپنه وغندله او هغه د بشریت لپاره لوی شرم وباله. په جرمني کې د امریکا سفیر وایي له ایران سره د سوداګرۍ د اسانتیا او د امریکا د بندیزونو د مخنیوي لپاره د اروپایي اتحادیې لخوا رامنځته شوی میکانیزم د واشنګټن سیاستونو ته بې احترامي ده. د خبرونو تفصیل. د هلمند چارواکو تایید کړ چې په سنګین کې د عملیاتو په ترڅ کې ملکي کسان وژل شوي دي. په هغې خبر پاڼه کې چې نن د هلمند والي له دفتره خپره شوې ویل شوي چې په دغو عملیاتو کې چې د شنبې په ورځ په سیمه کې د ملي امنیت د 03 په نوم قطعې کړي ګڼ شمېر طالبان وژل شوي او یو شمېر یې نیول شوي دي. خبر پاڼه د 15 طالبانو د وژل کېدو او 10 نورو د نیول کېدو تر څنګ 10 وګړو ته اوښتې مرګ ژوبله هم تاییدوي او وایي چې له یوه کوره د ملي امنیت پر ځواکونو برید شوی و چې په ځوابي ډزو او هوایي بمباري کې څلور ملکی وګړي ووژل شول او دوه تنه نور ټپیان شول. د خبر پاڼې له مخې دغه پیښې په اړه پلټنه پیل شوې ده. د طالبان ویاند قاري یوسف احمدي بیا رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې د خپلو ملګرو وژل او نیول رد کړي او هغه ملکی کسان یاد کړي دي. دغه عملیات د هلمند سنګین ولسوالۍ د پوزکي په نوم سیمه کې شوې دي. د اورزګان کندهار لوی لار به نن د ترافیکو پر مخ بیرته پرانیستل شي. په جنوب کې د 215 اتل قلور دو چارواکي وای دغه لوی لار د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې تیر ورځ د وسلوالو طالبانو له حضور پاکه شوه. د چارواکو په وینا په دغو عملیاتو کې چې له تیرو 12 ورځو راهیسې پیل شوي و له ډیرشو زیات وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دې قلور دو رئیس ارکان شفیق الله رسولزي په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته د دغې لارې د وضعیت په اړه وویل.
قیر سرکونه شکولی دی، تراکتورونو باندې شکولی، ماینونه د عامو خلکو پر مخ فرش کړي. زمونږ پاکاری روانه ده. کوم سرکونه چې تخریب شوی دی زمونږ پرسونل پې لګیا دی کار کوي. دا به آماده شي انشاءالله چې سبا به د ټولو عامو خلکو په مخ باندې دا لاره خوشي وي او دلته به مشترک ټیم تل دپاره دائم دپاره جدي تدابیر اتخاذ کړي تر څو دا لاره سریر ساته خلکو پر مخ خوش.
پس مکه د ازادي راډیو خبريال وایي چې دغه لار له تیرو دریو کلونو راهیسې ډېره ناامنه وه او خلکو په ډاډه زړه پرې سفر نشو کولی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. په جرمني کې د امریکا سفیر وایي له ایران سره د سوداګرۍ د اسانتیا او د امریکا د بندیزونو د مخنیوي لپاره د اروپایي اتحادیې لخوا رامنځته شوی میکانیزم د واشنګټن سیاستونو ته بې احترامي ده. ریچارډ گرینل د جرمني له فرانکفورټر الګماین زونتاک سایتونګ ورځپاڼې سره په مرکه کې چې نن خپره شوي ویلي چې د انسټکس په نوم دغه د مالي چارو میکانیزم د ولسمشر ډونالډ ترامپ د هغو هڅو مخه نیسي چې هدف یې پر تهران فشار راوړل دي چې د خپل اټومي پروګرام او نورو مسایلو په اړه بیرته د خبرو اترو میز ته کښېني. گرینل د امریکا سیاست د ترامپ دکتورین وباله او زیاته کړه چې د امکان تر حد له سختو بندیزونو د استفادې تر څنګ د خبرو ور هم پرانیستی دی تر څو وګورو چې آیا هغه کولی شي د رژیم په ځینو کړوړو کې بدلون راوړي. جرمني، فرانسې او بریتانیا د جنوري په 1 دغه میکانیزم چې ایران ته د مالي سرچینو د لیږدولو امکانات برابروي پرانیست. دغو درې وړو هیوادونو دغه اقدام د امریکا د بندیزونو د مخنیوي او له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د ژغورلو لپاره کړی دی. ترکیه د چین د حکومت لخوا په دې هیواد کې د اقلیت ترک ټبرو ځپنه وغندله او هغه د بشریت لپاره لوی شرم وباله. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویان حامی اقسوی پرون وویل دا یو واقعیت دی چې چین د خپلې خوښې خلاف له 1 میلیون زیات اویغوریان په لرې لویدیځې سیمې شینجن کې د جبري کارونو په کمپونو کې توقیف کړي دي. هغه ټینګار وکړ چې اویغور مسلمانان په دې سیمه کې تر فشار لاندې دي او په منظم ډول مدغم کیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت دغه ادعا وروسته له هغې کوي چې د ملګرو ملتونو د متخصصینو یوې ډلې په دې وروستیو کې په یو خبر کړي راپورټ کې ویلي چې په چین کې نږدې 1 میلیون ویغوریان او نور ترک تبری اقلیتونه په شینجن ایالت کې د بیا روزنې په کمپونو کې ساتل کیږي. پیکینګ دغه ادارت کړی او ویلي دي چې د حرفوي زده کړو په مرکزونو کې له خلکو سره مرسته کیږي چې له تروریزم څخه لرې او په ټولنه کې بیرته ځان ورګډ یا مدغم کړي. ویغوریان چې د چین شاوخوا 15 میلیون نفوس جوړوي له اوږدې مودې راهیسې له هغه چلند شکایت کړی چې د پیکینګ د مقرراتو په چوکاټ کې له دوی سره کیږي. د امریکا پوځ روانه اونۍ په سومالیا کې د الشباب د ډلې د مشکوکو سخت دریځو په وړاندې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په هدفي هوایي بریدونو او د سومالیا د حکومتي ځواکونو په حملو کې د دې ډلې لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي دي. د افریقا لپاره د امریکا قومندانۍ پرون په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې وویل چې دغه حملې د ګندرشی او باریری ښارونو ته نږدې سیمو کې شوې دي. په سومالیا کې پر الشباب سخت دریځ ډلې د پنټاګون لخوا د زیاتو شوو حملو په ترڅ کې د ګندرشی ښار په دې وروستیو کې د امریکا د څو هوایي بریدونو شاهدو. الشباب چې له القاعده سره اړیکې لري د سومالیا د حکومت د نسکورېدو او په خپل تعبیر د سخت اسلامي شریعت د جاري کېدو هڅې کوي. خبرونه مولا زدی رادو اوریدل کدا او زین نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې د زدی رادو په وی پانه کې شته پته مو د زدی رادو ټکای اورګیا زدی رادو ټکای کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل خبرونه ډیره برخه مو موسیقي ته ځانګړې شوی خو لنډه خبري برخه هم لرو. د وسلوال طالبان سره د سولې روانو هڅو په باب به د افغان ولسمشر د ویان د وروستیو څرګندونو په باب واوري. دغه راز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو خو اوس مو خبر ترلاسه کړ چې افغان ولسمشر ننګرهار ته تللی دی. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری همدا شېبه سره د ټلیفون په لیکه دی. شینواری صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. بله شینواری صاحب، که اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اشرف غنی د څه لپاره جلال آباد ته تللی دی، یعنی ننګرهار ته.
نننی سفر د ولسمشر نتاتی ډول سفر و چې اکثره خلک سحر وختي خبر شوي دي. خپل د ولسمشر دغه سفر هم د شینوارو لوی ولسوالۍ غنی خیل اسانی نظامي کنډک دی، دغه سفر کړی دی او د ننګرهار د مختلفو قومونو د ټولو ولسوالیونه قومی مشان سپینګری دی غونې ته وربلی دي چې دغه غونې تعداد هم زرګونه تر رسیدي، یعنی شاوخوا 2000 کسانو په تعداد کې خلک ورته راټول شوي دي. بل مهم مسله دا ده چې دی خو د ولسمشر دغه سفر هم ناتافي وو او رسنۍ هم ورتنی دعوت شوي، غوښتنه هغه کړې وه چې رسنۍ باید د غونې ته دعوت نشي او کله چې غونډه خلاص شو دغه جزئیات به د ولایت مقام د خوند رسنۍ سره شریکېږي. خو تر کومه ځای چې دغه سفر په تړاو موږ معلومات د سیمې د خلکو د غونې چې راټول کړو، مخکې هم ولسمشر په پام کې و چې هغه ننګرهار ته سفر وکړي د شینوارو ساحو ته، ځکه هغه ساحه ده چې پخوا د داعش وسلوال پکې فعال وو او له ډېر وخت وروسته د داعش وسلوال وځپل شو. نو هغه د سفر یو هدف هم همدغه و چې هغه ساحو ته چې مخکې دغه سیمې د دولت وسلوال مخالفینو سره یې اوس پاکې شوي دي. د ولایت ویان عطاالله خوګیاني سره چې موږ وغږېدو د هغه د خبرو له مخې چې د ولسمشر د دې سفر یو هدف هم د ولسی پاسون کوونکو ملاتړ او ستاینه ده، ځکه د همدغه ولسی پاسون کوونکو په ملاتړ او ستاینه دغه د سیمې نه داعش او طالب وسلوال پاک شول. او دا رنګه په دغه ساحو کې چې پخوا داعش او طالب وسلوال ځای پر ځای شوي وو، د اکثره خلکو کورونه ویجاړ شوي دي او د خلکو غوښتنه هم دغه وه چې بیرته دوی غواړي خپلو مینو ته ستانه شي، ولې له بده مرغه چې هلته هېڅ روغ کور نه دی پاتې. او درې مسله چې په ټولنیزو رسنیو کې د خپلو دغه سیمې د خلکو د خوانه چې اوازه خپره شوې وه، هغه د ولایت غوښتنه وه. نو وبه کتل چې ولسمشر په دې سفر کې ولس سره وړي دي او په کومو برخو کې ورسره ژمنې کوي.
بله شینواری صاحب، کله چې رسنۍ دې لوی غونډې ته نه دي بلل شوي، نو ولس به څه خبر شي چې اشرف غنی ولس ته څه وینا وکړه او څه ژمنې وکړلې او د څه لپاره راغلی و؟ آیا د امنیتي دلایلو له امله رسنۍ دې غونډې ته نه دي بلل شوي؟
دلیل نه لري خپل سوال پرون ماخام نه وخت دې چې کل دغه موضوع رسنۍ سره شریک شي د پوار واټینګار سره بیا هم دولت مقام بخنه غوښتله چې موږ ته سپارښتنه شوی ده چې رسنۍ مره دا وته یوازې ولسی غونډه ده او باید ولسونه راشي. نو هغه چې یوازې ولسونه غوښتي دي، رسنۍ نه دي غوښتي، دوی چې دې په خاطر چې بیا دغه غونډه کې کوم ژمنې کیږي هغه مواد به د ولایت مقام د خوانه رسنې سره شریکيږي په کوم برخو کې تعهدات شوی هغه مازیګر دی رسنې سره شریکيږي.
بل ډیر مننه شمه مچنوار له جلال آباد را سره او چې ننګرهار ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه نور معلومات را سره شریکول. خو بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په موضوع کې تمکیک او د افغان ولسمشر ویان هارون چخان سوری وای وسلوال طالبانو د بهرنی ځواکونو پاتې کېدو ته خپل زمينه برابر کړې ده. ښاغلی چخان سوری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې وسلوال طالبان کولی شي چې له قید و شرط پرته د حکومت سره خبرو ته انکېني. خو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. نور جزئیات د فرشته جلال زیب راپورټ کې اوري.
د افغانستان حکومت وایي چې افغانان په خپل هیواد کې بهرني ځواکونه نه غواړي، خو وسلوالو طالبانو د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته زمينه برابره کړې ده. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند هارون چخان سوری ویلي په 2014 میلادي کال کې د بهرنیو ځواکونو شمیر باید صفر ته راکم شوی وای، خو د وسلوالو طالبانو د تشدد له امله نړیوال مجبور شول چې دا پریکړه بدله کړي.
خواست مردم افغانستان، خواست حکومت افغانستان هم همی است که به خودکفایی رسیده باشیم، جنگ انشاءالله ختم باشه، به صلح برسیم و عسکرای خارجی در افغانستان دیگه حضور داشته نباشیم.
در جمهور رئیس ویاند زیاده کرد چه در افغانستان حکومت پریوتر هکار کوي چې پر اساس یې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شمیر حد اقل ته ورسیږي.
نو اوس واضح باید طالبان راسی د افغانستان د حکومت سره مذاکرات شروع کی، هر هغه تشویش چې دوی لري او هر هغه موضوع باندې چې غواړي بحث وکړي، د هغه لپاره د افغانستان حکومت واضح نقشه د لارې سته او ټول وزارت پاکستان.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې په ماښام د واشنگټن د سولې په انسټیټیوټ کې غونډې ته وویل چې دوی له طالبانو سره موافقه په اساسي ډول د سولې لپاره غواړي، نه د دې لپاره چې د خپلو عسکرو د استلو زمينه برابره کړي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د جمهوري ریاست را روان انتخابات مهم وبلل او ویل چې دوی امید لري چې د طالبانو سره هم د سولې موافقه تر انتخاباتو مخکې وشي.
A peace agreement.
The way the Afghanistan the Parabashevichi ter July Mahki, the Suli Mafka Usia Taliban Ham the Prosita Rawal. The Suli Mafka Bada Sula Izu in Khabatu Zamina Humbara. Smap figure, the Rint Khabatu, the Suli Mafkita Kafi Wakhlaru. Khuhataka Mafka Unisi in Khabat Bakija, Mushbahara Hatsakauchi, the Motabaru Chakunu Saram Rastawakri. تاکل سوي چې زلمی خلزاد د فبروري په 15مه بیا په دوحه کې د طالبانو له استازو سره وګوري. طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو وړاندیز نه دی منلی، خو د هغوی یو شمېر استازو تېره اونۍ په مسکو کې له یو شمېر سیاستوالو سره چې پخوانی ولسمشر حمید کرزی هم پکې و خبرې وکړې. د طالبانو استازو په مسکو کې هم پر دې ټینګار کړی چې نړیوال ځواکونه باید له افغانستانه ووځي.
په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه د کابل چاپي خبرونو او ورځپاڼو هم ځینې مطالب چاپ کړي دي. ناجیه صفی ورته کتنه کړې ده.
کابل چاپ او ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د بیلابیلو موضوعاتو په اړه لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. ویزا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي، امریکا د سولې د ټینګښت لپاره مذاکرات کوي، نه د خپلو ځواکونو د وتلو لپاره. په مطلب کې راغلي چې دا څرګندونې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کړي دي. په مطلب کې د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې که طالبانو سره هوکړې ته ورسېدو او امریکا ډاډه شي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په امن ځای نه بدلیږي، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به هم ترسره شي. د مطلب لیکوال لیکلي چې خلیلزاد ویلي امریکا د طالبانو په وعدو اعتبار نه لري او دا چې بیا افغانستان د ترهګرو په ځاله بدل نشي له طالبانو به ضمانت اخیستل کیږي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي، د لویې جرګې غوښتنه د چا او د څه لپاره؟ په سرمقاله کې وړاندې راغلي پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د هغه یاران په پرلپسې توګه د اوسنی نظام د راپرځولو غوښتنه کوي. هیواد لیکلي حامد کرزی چې مسکو ته تللی او تیره چهارشنبې هلته له نورو سره یو ځای د طالبانو سره غونډه لرله، یو ځلی بیا یې د لویې جرګې جوړولو غږ پورته کړی. خو د سرمقالې لیکونکي خبره ده چې په اساسي قانون کې د لویې جرګې د رابللو او اړتیا ټول موارد په وضاحت سره بیان شوي دي. په سرمقاله کې راغلي کرزی غواړي په دی ډول یو ځلی بیا ځان واک ته ورسوي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې په خپله سرمخاله کې د سولې په تړاو غونډو او خبرو په اړه د حکومتي مشرانو او سیاسونو ترمنځ کترو کنایو او نشتاره خبرو ته په اشاره سره لیکلي چې دا به هیواد د ناورین په لوري بوزي. په سرمخاله کې وړاندې راغلي د ستونزه ورځ په ورځ ډیریږي او باید ورته حل لاره ولټول شي چې د سولې خبرو کنګل هم مات شي. د ورسپانې په باور د دې وخت را رسیدلی چې دوی په خپلو کې سره کښېني او د هیواد په مهمو مسایلو سره بحث وکړي. سرمقاله لیکونکی لیکلي که داسې ونه شي نو د بې اعتمادیو ګراف به لوړ او ستونزې به لا پراخې شي. او اصلاح ورسپانې بیا په خپل یو مطلب کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس په حواله لیکلي چې نړیوال باید د هغو جنایتونو په وړاندې